درنو دوستانو ستړي مشه زما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ساتې رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خپرېږي. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ته افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازی وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان پوځ په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیانش تیره شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال براونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسی باز کردن شهرهای محاصراتی درجه
یک. خبرت هنج وای د دې عملیاتو اصلي هدف د لومړنی نمبر لوی لارې خلاصول د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لوی لارو د ګواښونو کمول دي. خبرت هنج زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي د لوی لارو په تیره د درې صوف، مزار شریف، بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کول لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونه تیر ماښام په ار کې وی غونډې ته وکړي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل تیر یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه پورې یو لسره 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال له پایله 4620 زیات افغانان له ایران او 13000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا سرګند کړ چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوکوای په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلی وي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. وی ویل چې یوازې په محشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل کېږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنګټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
America will always stand with the Iranian people.
ولسمشر ټرمپ وایي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي. له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نورو شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 14 نیټې راهیسې دا درېیم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې د کانګرس سرچینو ویلي سپینې ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لانکري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلی وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کیږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلي. له دې سره هممهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارې ډلې چې د ویروسونو د یوې بستې د خپرولو لارې څه باندې 40 هیوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلی وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د څه باندې 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د آزادۍ راډیو مجله خپرېږي، خو مخکې لاغې چې د آزادۍ راډیو مجلې ته ورشو د ژمنې سره سم څو رپورټونه راخلو. نړیوال بانک په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړ وي. رپورت کې که څه هم خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان په وسلوال پوز کې د وسلوالو طالبانو ادغام خیل ستونزو سره مخ شي، خو نړیوال بانک هیله کوي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوې، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لنډ مهال کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکمه نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره ښایي د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان اړتیا د 5 پرله پسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی ښایي زیات شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلی دی چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې ښایي ناامنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا ښایي د پانګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ ته رسیدل په عامه سکتور کې پانګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په 2% لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.5 زیاتیږي او دا په دې معنی ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لار بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خانفزل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلی هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبرې هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي که دا په اقتصادي خود کفایي مصرف شي، افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدلی شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي او وایي په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورني تولید په 30% د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په 30% ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورني تولید په 18.5 په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په 14.5 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري او که په تېره د کانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجم شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په 10% هم اوښتلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام په خوست کې یو شمیر ځوانان او مدینی فعالان راټول شول او په ننګرهار کې د وژل شوي بشری مرستو د فعال او خیریه کارکونکي جاپانی الاصلا او ډاکټر پرمرګ خوښینی و خو دا د نوموړي وژنې وغندله او د هغه پر یادې شمې بلې کړلې. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د پنجشنبه ورځې په ماښام یو شمیر خوستیو مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوښیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ام ایس په نوم د یوې جاپانۍ موسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو مر نیازي او سیف رحمان سراجویل خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زموږ د لویې کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمرا د افغانستان د عصري باغدارۍ مخکښ و. د په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدني فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامورا اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې که څوک کار کوي هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
دوستانو د ټاپی پروژه له کلونو راهیسې په اړه خبرې کیږي. په 2014 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د حکومتونو مشرانو رسمن دغه پروژه پیل کړه. خو په افغانستان کې د دې پروژې کارونه څنګه روان دي؟ په دې موضوع باندې الیاس دایی رپورټ لري.
اوس د ټاپي پروژې یو مشکل چې د خلکو سوال.
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې